ده سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې.
د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. د افغانستان په تړاو لا هم په نړۍ کې و عمومي اجماع نشته، خو لا هم یو هیواد نه دی حاضر شوی چې افغانستان په رسمیت وپیژني. که څه هم پرون د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی نور د امریکا سترګو ته نه ګوري او ښایي څو هیوادونه افغانستان په رسمیت وپیژني، خو له دې سره سره داسې نه ښکارېږي چې په دې برخه کې به کوم لوی تحول راشي. په کور دننه هم حکومتولي هماغسې چې وه هماغسې روانه ده، کوم لوی بدلون پکې نشته. له بل اړخه له افغانستان سره پر بشري مرستو ټینګار ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو هوکړه لیک تایید کړ چې له مخې له افغانستان سره بشري مرستې تنظیمیږي، او دغه راز د امریکا د خزانې وزارت هم درې دغسې جوازونه صادر کړل چې افغانستان ته بشري او نورې مرستې اسانه کوي. خو پوښتنه دا ده چې افغانستان کوم طرف ته ځي؟ آیا نړۍ له افغانستان سره ګډ کار او په رسمیت پیژندلو ته تیاره ده؟ آیا امارات چې څه ډول روان دی، افغانستان په دې ډول په ښه مسیر کې دی؟ او که څه بدلونونو ته اړتیا ده، دغه بدلونونه کوم دي؟ څه باید بدل شي؟ کوم بدلونونه باید راشي چې افغانستان ښه لور ته روان شي؟ په نننۍ خپرونه کې دې او دې ته ورته پوښتنو ته د ځواب لپاره له ښاغلي واحد فقیري سره خبرې کوو. واحد فقیري په امریکا کې میشت لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی دی. فقیري صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که پایله دې وکړو چې تر اوسه افغانستان په دې تیرو څلورو میاشتو کې چې څه ډول روان دی، آیا دغه مسیر سم دی؟
وزیر صاحب وعلیکم السلام، واقعا هم ډیره سخته پوښتنه ده، ډیره عمیقه پوښتنه ده. زه به کوشش وکړم چې یعنې دواړو خواوې باید وګورو، ځکه چې د یو تحلیلګر په صفت سره باید سړی مثبت او منفی وګوري او خلکو ته یو دا شی ورکړي چې هغوی هم بیا خپل قضاوت باندې وکړي. یعنی که د امن د خواست خو وګورو وید صاحب، په امن کې ډېر زیات فرق راغلی دی. ښارونه امن سوي دي، کلیوالي سیمې امن سوي دي، جنګونه لوی نسته، لوی حملې نسته، بمباری نسته. دا ټول یعنی واقعا هم مثبت دغه دي انکشافات، او د مرګ و میر دغه یعنی د جنګو د لحاظه، د جنګ په سبب د مرګ او میر اندازه هم ډېره ښکته راغلې ده. دا هم ډېر یو لوی دغه پرمختګ دی. د خلکو ترمنځ، د ښارونو او د کلو ترمنځ رابطه هم قایمه سوې ده. خلک ځي او راځي، د امن سوي دي، لارې امن سوي دي. یعنی دا یو دغه مثبت اړخ چې سړی دغه کوي وی ګوري دا ده. افغانستان کې ټوله یو حکومت راغلی دی، په یوه حکومت یا حکومت هم تر ډېره حده پورې چې راغ ده پورې چې زه خبرېږم، یعنی داسې خاص فاسد، خاص د فساد نمونې چې خلک نسي وړاندې کولی یا نه دي وړاندې کړی تر اوسه پورې، او شی هم نشته تر ډېره حده پورې. نو دا یو دا د مثبت اړخ د امن د خوا څخه یعنی واقعا هم ډېر زیات پرمختګ شوی دی. بل اړخ چې سړی وګوري یعنی د اقتصاد لحاظه واقعا هم مشکلات شته، هم د پولي لحاظه مشکلات دي چې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی، هم د قیمتونو لوړوالی دی، هغه هم موجود دی. په هغه برخه کې زه فکر کوم یو څه کمبودی شته. په ډیپلوماتیک لحاظ هم افغانستان داسې خاص پیشرفت نه دی کړی په دا څو میاشتو کې. ډیپلوماتیک لحاظ که څه هم سړی وګوري ډېر خلک ورنږدې سوي دي، عرب ورنږدې سوي دي، ځینې سفارتونه خلاص سوي دي، ځینې قونسلګرۍ خلاص سوي دي، راځي خلک، اروپایان راغلي دي. یعنی داسې په برخه کې هم تر منفي او مثبت دغه شته، مګر داسې په زغرده تر اوسه پورې چا ودې ته زړه نه دی ښه کړی چې افغانستان په رسمیت وپیژني، او هغه هم تر ډېره حده پورې د امریکې د ډار څخه خلک نه غواړي چې دا کار وکړي. نو دا یو بل اړخ هم دا هم سړی کولای شي چې وګوري. په حکومت ولی کې هم زه فکر کوم چې که څه هم تاسې او زموږ تاسې ټول اورېدونکي په دې باندې پوره واقف وي چې طالبانو په اول سر کې عموما دا ویل چې دوی به قدرت انحصار نه کړي، د قدرت د انحصار سره جوړ نه دي، نور خلک هم به قدرت شریک وکړي. مګر په دې برخه کې زه فکر کوم چې په حکومت ولې په برخه کې هغه څه چې باید سوي وای، پرمختګونه سوي وای، نه دي راغلي، او هغه تر ډیره حده پورې زموږ خپل داخلي کارونه دي. یعنی موږ کولای شو چې هغه کارونه وکړو، دا چې موږ واقعا هم د افغانستان پیسې نه شو خلاصولی، کنګل پیسې نه شو، دا د بل چا بانک د بل چا د پیسې هلته پرتې دي، هغه باندې موږ قدرت نه لرو. مګر پر دې باندې قدرت لرو چې د ننه په حکومتولیو په هغو په ځینو شیانو کې اصلاحات راولو. نو دغه دغه تر واده پورې زه فکر کوم چې یعنی په اوورآل په ټوله کې په مجموع کې چې وګورو موږ زیات تاوان نه دی کړی. یعنی واقعا هم پیشرفت سوی دی په امنو په دې کې، په حکومتولۍ کې، په د خلکو په اعتماد کې، په دې کې دا چې جنگ واقع نه سو، واقعا هم خلکو ډیر زیات یو لوی آفت اټکل کاوه چې داخلي جنگ به پیر سي، لوی ښارونه به خراب سي، هغه هم رانغلل. دا هم یو لوی
امارات لخوا روانه ده. البته یو شی شته پکې څه چې کابل کې موږ محسوسو، هغه ده چې هر ادارې ته خلک تللی شي، فساد نشته، نور مسائل نشته،
حکومت حکومت روان دا 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 چارو مطالعے نہ پدے شکل. یعنی واقع ہم حکومت پدے نوی جہان کی، یعنی دا نوی جہان دی پدے معاصر ٹولن کی، معاصر وقت کی، پدے ماڈرن دغه کې اثر کې حکومت خپل دغه لري، خپل اصول لري، خپل میکانیزم لري، کادرونه لري، بیوروکراسي لري. یعنی ځینې شان به ته غواړي کنه غواړي، مګر حکومت یې لري. دا حکومت دغه څه دی، دغه پاسپورت، یعنی پاسپورت پخوا نه و، پخوا زمانو کې پاسپورت نه و، اوس پاسپورت راغلی دی، آی ډي راغلی دی، تذکره راغلی دی، دا راغلی دا د نوي حکومت، د نوي حکومت، د نوي اثر غشتنې دي. او هر څونه چې اثر مخته ځي په هغه اندازه حکومت غشتنې ډیریږي، د خلکو غې ډیریږي. نو زه فکر کوم چې په حکومتولۍ کې دغه لار نه ده، او حکومتولۍ لار یوه دا ده چې خلک باید یو پارلمان ولري، یو جرګه ولري، یو اساسي قانون ولري. یعنی تر ټولو مهمه دا ده چې اساسي قانون موجود وي، چې خلک د هغه پر اساس باندې حرکت وکړي او خپل وظایف و پیژنی، د حکومت و پیژنی. یعنی تر ټولو یو یو موضوع دغه ده چې باید ژر تر ژره د یو اساسي قانون د جوړولو یا د پخوانی د نافذولو، که څه هم داسې واره خبره وسوه چې په د شاه د وخت هغه به نافذ وي یا به تر وي، خو یعنی دا دغه غواړي. زه فکر کوم چې د افغانستان اوسنی حکومت تر ډیره حده پورې د یو لوی لویه کمزوری په اجرایه برخه کې ده. اجرایه برخه کې ده چې اجرایه خلک، اجرایه قوه باید منظم سي، باید در ټول حکومت دولت په ځان بسې کش کې، او حکومت ته جهت ورکې، د پالیسۍ د خواته جهت ورکې، د خارجي پالیسۍ کې جهت ورکې، په داخلي پالیسۍ کې جهت ورکې. نو زه فکر نه کوم چې دغه شکل دی د حکومت کولو زه خپل سره موافق نه یم، او دی هم زه فکر نه کوم چې ډیر وخت پر دې دا کار وکړي، ځکه نوی ضرورتونه را مختصوي دي، نوی کارون را مختصوي دي، نوی ټکنالوژي را مختصوي موجوده په جامعه کې، په جهان کې. تاسو د نوی جهان سره دغه کوي مراوده کوي، د نوی جهان سره تعامل کوي، نو دغه جهان سره ته مجبورې چې ځانو سره یار کې، ته د جهان دونې غټ جز نه چې جهان په ځان په سي رہی کې، ته د جهان یو ډیر کوچنی، یو ډیر غریب، یو کوچنی دغه جز، نو ته مجبورې چې لکه د بانکي سیستم ډیر شي شه دغه دی. مثال دی چې تاسو نه سي کولی، یعنی که تاسو غواړئ په دغه جهان کې ژوند وکړئ، تاسو مجبور هست دغه جهان دغه ځینې قوانین ومنئ. چاره نسته په دغه اساس هم زه فکر کوم چې په حکومت ولی کې باید ډېر نوي فکر ته ضرورت شته، نوي تشکیلاتو ته ضرورت شته. په دې کې شک نسته چې د پخوا تشکیلات بیخي بې ځایه وه، یعنی د یوه کار دپاره څو ادارې تشکیلې شوې وي، هغه باید نه وي، هغه یعنی هېڅ یوه اداره وي، مؤثره اداره وي، ښه خلک پکښې کې وي، مګر موجوده وي. داسې نه وي چې سړی ولاړ سي کار ته، هلته کار د مامور د خپل په کار باندې پوه نه سي. یعنی دا بیوروکراسي په خپله، دا باید بیوروکراسي، بیوروکرات باید په خپله په وظیفې باندې دغې وي واقف وي، هغه کې تجربه ولري، په هغه کې درس ویلی وي، په خپل رشته کې متخصص وي، نو په هغه اساس یو کار مخته ځي. یعنی زه په خپله په حکومتولۍ کې، یعنی واقعا هم زه کوچني حکومت ته دغه یم، معتقد یم چې حکومت کم وي مګر مؤثر وي، د خلکو کار وروکي، د خلکو عریضې چې راسي، د خلکو مطالبې چې راسي، د هغه جوابګوی وبوسیږي.
بله، تاسو د اساسي قانون یادونه وکړه، دې ته ورته مثلا وویل چې یوه جرګه، شورا یا پارلمان یا هر نوم چې ورکوي خو د خلکو استازي باید وي. دا نشته فکر کوي چې په سیاسي دلایلو دا مسایل ځنډېدلي یا د سیاسي لحاظه امارات یا طالبان دې ته ګوري، کنه دا شان ورته مهم نه دي. فکر کوي چې له دې پرته هم حکومت مخته ځي، یعنی ذهنیت یې همدا دی چې له دې پرته هر څه مخته تللی شي.
یو خو هغه پخوانی موسساتو، یعنی پارلمان او دا ټولو، دا خپل حیثیت ته ډېر لوی تاوان ورسوي. یعنی واقعا هم هغه پارلمان خلکو او د پارلمان موسسې خپل ځان ته ډېر زیات ضرر ورسوي، ځکه هغه خلک د دې وړ نه وه چې د دغې موسسې ته ورسي، دغه لوی د خلکو نماینده ځای ته ورتګ باید د خلکو واقعي نمایندګان وي، او دغه وظیفې ته باید ډېر پابند واوسیږي، او دا ډېره مقدسه وظیفه ده چې تاسو د خلکو نمایندګي کوي، او هغه هم په پارلمان کې وي باید دا چې. نو دا خبره هم چې دوی اوس طالبان داسې فکر کوي چې، او عموما داسې استدلال کوي چې هغه پخوانی پارلمان، هغه پخوانی جرګه داسې، زما په نظر دا په خپله صحیح استدلال نه دی. زموږ د طالبانو څخه زما خپله هیله دا ده چې که دوی غواړي پارلمان ایجاد کړي یا جرګه راولي، دوی دې بهتره وکړي. یعنی دوی دې که واقعا هم غواړي چې یو پاکه جرګه راسي، یو واقعي پارلمان راسي، دوی دې د پاکې جرګې، د پاک پارلمان د راتګ دپاره شرایط برابر کړي، د هغه دپاره دې د انتخاباتو وي، که هر څه وي، که د خلکو وي، پر یو لار خلک مجبوره چې انتخابیږي، به خلک به راځي، پر یو قسم به خلک نمایندگان به راځي، هر ډول چې وي هغه دې دوی او د ملګرو ملتونو د نورو موسساتو تر نظارت لاندې شفاف دې وسي، مګر د خلکو نمایندگان دې راسي، او هغه هم د دوی د حکومت د مشروعیت دپاره ډېر ضروري دي، هم د یو قوی د ایجاد لپاره، د خلکو د نمایندګانو د ایجاد لپاره ډېر ضروري دي. او هم دغه قانون چې تاسو د مخه چې مرتاز اشاره وته، د اساسي قانون د ځینې قوانینو د تېرولو لپاره، پر ځینې باندې یو ملي اجماع جوړولو لپاره ډېر ضروري ده. زه فکر کوم چې د طالبان چې نه غواړي چې اوس دې شیانو ته مخه کې، یو دغه د قدرت ته انحصار خبره هم ده. یعنې قدرت سړی واقعا هم هر څوک چې قدرت ته ورسېږي، چې ارګ ته ورسېږي، بیا د هغه ځای خوشي کول یا د هغه ځای نیمول یا څه نور تور کول ډېر ورته مشکل سي. بیخي دغه مفهوم ورته بیګانه معلومیږي چې څنګه باید دی د خپل کټ یا د خپل کیک د بل چا سره شریک کړي، دا اصلا نه ورته. او دا یو لویه دغه ده نخیصه ده په سیاست کې. موږ باید ټول سیاسي ګروپونه، هغه چې راځي حکومت ته، باید دا ومني چې دا حکومت امانت دی، د یو څو وخت لپاره دی، او بیا نور خلک راځي، نور وړي، نور یې دونه کوي. هېڅوک تر ابده پورې حکومت نه چا کړی دی، نه کېږي. دا یو واقعیت دی، تاریخي واقعیت دی، په ټولو کې راځي ورځي. نو په دغسې زه فکر کوم چې دوی د دا انحصار څخه باید مخه دغه څه ډډه وکړي، د پارلمان دپاره زمینه مساعده کړي، د نور دپاره دا د دوی مشروعیت لا ور ډېروي، د دوی حاکمیت لا ډېروي، دغه کېږي اوږدېږي. زه فکر کوم چې دوی اوس دغه ته چا فکر نه کوم چې جوړ دي چې د خپل قدرت د بل چا سره شریک کړي.
بله فقیر سے محترم دغه د انحصار خبره تاسو وکړه. امارات مخکې له دې چې واک ته راشي په تکرار دا خبره کړې چې دوی انحصار نه غواړي، زموږ سره په خبرو کې دا خبره کړې، تاسو سره به په مجلسو خبرو کې دا یادونه کړې وي چې دوی د واک انحصار نه غواړي. حتی چې کله واک ته هم راغلل ویل چې انحصار نه غواړو، کابینه اعلان کړ ویل چې دا سرپرسته کابینه ده، معنا یې دا ده چې انحصار نه غواړو، تغییر پکې راځي. مګر دغه دې څلورو میاشتو نه خبره واوښته، لا هم انحصار دی، یوازې دوی دي. کله به دغه انحصار ماتیږي؟ فکر کوئ دوی له څه ویریږي؟ منتظر دي کومې معاملې ته چې د معاملې په بدل کې انحصار مات کړي؟ بل څه پلان او هدف لري که څه مسله ده؟ ولې دا انحصار نه ماتوي؟ ولې نورو خلکو ته په حکومت کې ونډه نه ورکوي؟ البته کله چې دوی سره دا خبره کېږي، دوی وایي چې پخوا خلکو غلاوې وکړې. د خلکو هدف دا نه دی چې تاسو پخوانیو غلو او چپاولګرو ته ونډه ورکړئ. خو افغانستان خو 6 میلیونه نفوس لري، نور انسانان هم دلته شته، خلک شته، مسلمانان، پرهیزګار، متقی او په کارپو خلک شته. کله به ځای ورکوئ؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. واقعا هم کله به دا خلکو ته ځای ورکړل کیږي او دوی دغه شرایطو ته برابر کی؟ دا بیا وایم، که دوی غواړي چې ښه خلک حکومت ته راشي، دوی دې شرایطو ته برابر کی. که دوی واقعا غواړي چې ښه خلک د دوی د حکومتولۍ کې شریک شي، حکومتولۍ لا ښه شي، لا بهتره شي، دوی دې شرایطو ته برابر کی. دوی د پخواني خلکو چمونه نه کوي، دوی د هغو څخه زده کړه وکړي، د عبرت درس ځینې واخلي. هغه کار دې نه کوي، نوی کار دې وکړي، دوی دې ښه وکړي. موږ دا یعنی که خلک زه خپله دوی څخه که انتخابات غواړم یا که ښه حکومت وي، زه هم دوی دې بهتره وکړي. خو دوی دې وکړي، مګر بهتره دې وکړي، مګر دا کارونه باید وکړي. یعنی دوی نشي کولای چې په دغه یوازې په پلمو باندې، په دې خبرو باندې خلک د ډېر وخت لپاره خطا باسي. زه فکر کوم چې په دې کې یو شی چې موجود هم دی، هغه دا دی چې شاید دوی فکر وکړي چې هسې هم دغه بینمي ټولنه به مستړی سي، بېرته به راسي، موږ سره دغه زموږ خبرې به ټوله ومني، پس ځان دغسې ناګاره واچوي، د یو څو عمر دپاره صبر وکړي، حوصله وکړي، هر څه به ښه کېږي. یعنی دا یوه ستراتیژي ده چې کولای شي چې په انتظار سره د عارف دغه څخه بېزاره کې، د میدان څخه بېزاره کې، میدان پرېږدي او لاړ شي. یو دا کار کېدلی شي، یعنی یوه لاره شته. مګر ملتونه د دغسې کارونه، د حکومتولۍ کارونه، د ډېر وخت په انتظار، چې هر څومره ډېر انتظار کوي، هغونې لا خرابېږي، مشکلات ډېرېږي، نور مشکلات پسې. یو کوچنی مشکل وي، هغه بیخي لوی غټ شي، بیخي پراخ شي، د هغه بیا مخه راګرځول ډېر مشکل شي. یو نه وي، څو وي، هغه د حکومت بېخ وباسي. نو دوی باید داسې کار ونه کړي. یعنې دوی باید، زما په نظر، د یو ښه حکومت، زما خپل عقیده ده، د هغه څه چې ما په حکومت کې زده کړي دي، د سیاسي علومو څخه مې زده کړي دي، هغه حکومتونه پایداره پاتې کېږي، هغه حکومتونه ابدي شکل یا بڼه اخلي چې په خلکو کې دغه ولري، مشروعیت ولري، د خلکو سره ارګانیک رابطه ولري، نوي ګروپونه په ځان کې جذب کړي، غیژه خلاص وي، خلاصه وي، غټه وي، حوصله یې غټه وي، سینه یې غټه وي، د مخالف اورېدو، د مخالف غږ یا د مخالف نظر اورېدو توان ولري، هغه حکومتونه پایداره پاتې کېږي. هغه حکومتونه چې صاحب تا مخالفت نه کړي، د ده ډنډه په لاس کې، سوټۍ په لاس کې، هغه چندان ډېر وخت نه پاتې کېږي. خصوصا بیا داسې ملکونه چې هغه غریب وي، بېچاره وي، وارشي ته اړ وي، ډېر مخالفین دستي ټوله جامعه ځینې اوړي. یعنې دوی نشي کولای چې د خلکو هغه ابتدایي ضرورتونه تا جواب ووایي، بیخي د ډوډۍ او د یو سرپناه چې بیخي هغه اساسي او بیخي ابتدایي ضرورتونه د انسانانو هغه ته جواب نه سي ویلی. نو بیا یعنې مشکلات یې ډېریږي. امید دی چې دوی ودې ته متوجه سي، امید دی چې نوي خلک، ځوانان به خپل حکومت را جذب کړي. او ډېر خلک سره لکه موږ چې وویله، دا دوی نه سي ویلی چې خلک نشته، دغه پخواني خلک خراب وو. موږ هم وایو، هیڅوک نه وایي چې پخواني خلک دې بېرته راولي، یا قطن دې نه راولي، هیڅوک هغه دې نه راولي. مګر نوي خلکو ته دې لاس وایي چې نوي خلک شته، افغانان لکه تاسو چې وویل ټوله غله نه دي. دوی دې دا کار نه کوي، دوی دې په ټولو افغانانو د غله خیال نه کوي، بلکې ټول افغانانو ته دې وګوري، ښه دې را جذب کړي، هغه دې حکومت ته راولي، ښه معاشونه دې ورکړي، د فقر د دې څه دې خلاص کړي، او ښه کار دې ځینې وغواړي.
بله فقیر سی محترم، یوه خبره د طالبانو د ذهنیت پړه ده. په خو د طالبانو د ویش پړه متفاوته خبره شوی چې به ویل چې حقانی شبکه دا او کندهاری یا د جنوب لویدیځ حوزې طالبان دي، چا به دا ویش کولو چې سیاسیون دي او جنګیالي دي، چا به ویل چې متفاوت ویشونه کېدل. فکر نه کوئ چې یو دغسې یو شی تاسو محساسوئ چې ځینې کسان غواړي دغه مسایل مات کړي، د انحصار مات کړي، ځینې مسایل مات کړي، خو ځینې پکې داسې لا هم شته چې غواړي دا هر څه په خپل کنټرول واکې ولري. تاسو د امارت په دننه کې یا د طالبانو په منځ کې دغسې کوم کشمکش محسوسوئ، داسې څه وینئ چې په داخل کې به هم د دوی ځینې کسان دغسې خبرې کوي لکه دا ماوتای چې کوو؟
زه فکر کوم چې یعنی دا به اتمن وي، یعنی په ټولو انقلابونو کې، په ټولو حاکمو طبقې کې دا شی شته، مختلف نظریات شته، مختلف ډلې شته، د دې څخه انکار نه شو کولی. دا طبیعي خبره ده. اوس داسې معلومیږي لکه هغه خوا چې په طالبانو کې هم حاکمه شوی ده چې هغه نه غواړي دغه شانو ته غاړه کښېږدي، یا هغه دغه دغه دې ماتره دي چې دغه دا خلک به ستړي سي. یعنی دا خواهش چې هم حاکمه ده او هغه زه فکر کوم درست کار نه دی، د افغانستان لپاره درست کار نه دی، د دوی لپاره هم درست نه دی. دوی هم باید په دې کې فکر وکړي، افغانان راټول کړي، افغانان باندې افغانان په غېږ کې ونیسي او ټولو ته یو دغه یو د یو ښه سبا، د یو روښانه سبا، یو روښانه سهار دغه ورکې زیری ورکې خلک دغه دي. یعنی خلک واقعا هم غواړي کومک وکړي، غواړي د خپل حکومت سره کومک، غواړي دا شی تقویه سي، نظام تقویه سي. خلک د نظام دغه نه غواړي چپه کېدل نه غواړي، خلک غواړي چې په نظام کې اصلاحات راسي، او دا حق دی، او ځینې ځای کې اصلاحات باید راسي.
بله، فقیر صاحب، اوس که د نړیوالې ټولنې مسلې ته راشو، اوس په دې نړیوالې ټولنې اړیکه بلاخره له افغانستان سره څنګه کیږي؟ د دې برخلیک به څنګه کیږي؟ څه وخت به رسمیت ته راځي؟ څه ډول به راځي؟ تر ټولو یو اساسي مسله دا هم ده،
بیا هم دا د نړیوالې هغې بیا هم وایم چې تر ډېر حده پورې په امریکایانو پورې اړه لري. امریکایانو دې ته بند وراچولی ده، ښاغلي بایډن و دې ته بند وراچولی ده. که ښاغلي بایډن پرمختګ حرکت وکړي، ټوله دنیا ورسره حرکت کوي. زه فکر کوم چې هم په منطقې کې او هم په سیمه کې او هم په اروپا کې دغه درک، دغه فهم پر خلکو باندې غالب شوی دی چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې موجود دی، د دې بل الټرنیټیو نشته، گزینه نشته. که چیرې دغه شی خراب شي، که چیرې دغه شی سقوط وکړي، دا د ټولو منطقې لپاره دغه تاوان کوي. او نو راځي چې دغه سره کار وکړو. زه فکر کوم چې دا درست کار دی چې دغه اوسنی نظام سره صحیح کار وسي، مګر هغه خواستې چې دغه دي مشروع خواستې د افغانانو، د تعلیم و تربیې هغې دي، د یو اوپن، د یو ازادې ټولنې هغې دي، د یو داسې ټولنې ایجاد دی چې په هغه کې سړی په ازاده خبرې وکړی سي، ازاد فکر وي، یو څه خپل نظر بیان کړی سي، په حکومت باندې انتخاب وکړی سي، د حکومت دغه پیشنهادونه وکړي، د اقتصاد په برخه کې یو د جهان سره امادګي ولري. یعنې داسې خواستي چې دي چې افغانان هم دغه د دغو خواستو، د دغو غوښتنو دغه کوي، ملاتړ کوي، هغه به په ګډه زه فکر کوم چې اوس ډېر به بهتره وي. مګر اوسنی نظام سقوط د هیچا په ګټه نه دی، د اوسنی نظام دغه خلکو اصلاح د ټولو په خیر دی. که اصلاحات راسي زه فکر کوم د ټولو په خیر دی، مګر چپه کېدل یې د هیچا په خیر نه دی. په دا خاطر هم زه فکر کوم چې ډېری خلکو کې، حتی په واشنگټن کې، په سپینې ماڼۍ کې، زه فکر کوم تر ډېر حده پورې دغه شی پر خلکو باندې غالب شوی دی، یا غالب شوی دی دغه فکر چې باید یو تعامل وسي، یو لاره خلاصې ده. اوس چې په ملګرو ملتونو کې دا پریکړه لیک دغه سو تصویب سو، دا چې په د اسلامی کانفرانس کې هغه دغه تصویب سوله، دا خبرې وسولې. یعنی ټوله دا شی چې موږ به دې ته جهان راځي چې باید د خلک په رسمیت وپېژني، کابل په رسمیت وپېژني، تر یو حده پورې تعامل وکړي، خپل سفارتونه خلاص کړي، او بیا د اصلاحاتو خبرې وسي. هغه ډېرې ښه خبرې دي، په ټوله جهان کې شروع دي، په ټوله جهان کې اصلاحات همیشه راځي، همیشه د اصلاحاتو خبرې کېږي، او هغه باید وسي. نو زه فکر کوم چې دغه موږ وشې خواته روان یو، مګر داسې لکه سړی چې پر دراهي باندې ولاړې، خو زه فکر کوم چې بیا هم هغه زموږ د ښې خواته حرکت دپاره چانس فرصتونه بیخي ډېر دي، او موږ باید د دې څخه استفاده وکړو، دغه فرصت د لاسه ورنه کړو، د افغان ملت دپاره، د خپل ولس دپاره، د جوړولو دپاره لاس په کار شو.
بله، فقیدی صاحب د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې کړې، ویلي دي چې څو اسلامي هیوادونه، 15 اسلامي هیوادونه غواړي افغانستان په رسمیت وپیژني، وایي چې نور د امریکا سترګو ته نه ګورو یا د امریکا دریځ ته نه ګورو، خپله ګام اخلو. که امریکا دغه سیاست ته دوام ورکړي، فکر کوي چې دغسې حرکتونه به زیات شي؟ او بل دا چې رښتیا مالیزیا او څه نور هیوادونه دا کار کولی شي؟
بله، هو ولې نشي کولی؟ یعنې واقعا هم هغه کولی شي که دغه زموږ اسلامي ملکونه دا همت وکړي او دا کار وکړي، مخته شي، کولی شي. مګر یوه خبره ده چې هیڅوک نه غواړي چې د افغانستان په خاطر د امریکې قهر ته ځان دغه کې جوړې کړي، یا د امریکې قهر ته ځان اماده کړي. دا هیڅوک نه غواړي چې امریکا دې ونه غواړي چې افغانستان په حکومت په رسمیت وپېژني، مګر مالیزیا دې رامخته شي او د امریکې سره دې په دې برخه کې ځان په جنګ واچي. یعنی د نورو څخه سړی باید دا توقع ونه کړي. زه خپله، یعنی که پاکستان دا کار ونه کړي، سړی په پوهېږي چې د امریکې څخه وېرېږي که بل ځای نه کړي. زموږ مسلمانۍ، یعنی امریکا زغور ده په جهان کې، ډېره قوي ملک دی، او هیڅوک نه غواړي د دوی سره ځان په جنګ کې واچوي. او نه هم باید موږ د دې خواهش د خلکو څخه وکړو چې دا خلک په دغه اصلي آفات کې ځان واچوي، بلکې هغه شان چې موجود دي، یعنی یو مفتش چې راځي او ځای چې تفتیشوي، هغه سکور په دا بزنس یا هر څوک چې وي، کوشش کوي چې دا شی پرې نږدي، چې د مفتش توجه ته جلب شي او هغه دې ایراد ونیسي. یعنی موږ هم هغه شان چې موږ په جهان کې امضا کړي دي، کنوینسیونونه دي، لوی لوی قراردادونه دي، لوی لوی بین المللي او بشري قراردادونه دي او اسناد دي، په هغو باندې چې افغانستان امضا کړی، ټول جهان باندې کړی ده، او هغه انساني هغې دي، هغو ته باید پابندي وښودل شي او د هغو احترام اعلان شي. په دغسې، یعنی کېدلی شي چې په دې شکل سره جرمنیانو ته یو نوی ډاډ ورکړل شي چې دغه نوی حکومت چې دی، دا غواړي د جهان په هغه فرمولونو کې، عمومي فرمولونو کې چې ټوله هر هېواد په هغه کې دغه کوي، رول لوبوي یا د هغه په چوکاټ کې خپل کار کوي، دی دغه حکومت هم په هغه چوکاټ کې خپل کار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه ستا زمینه ستا د دې لپاره، ځکه واقعا هم دغه سوله چې راغلی ده، امن چې راغلی دی، چې موږ د مخې اشاره ورته وکړل، دغه ښه چانس دی. او جهان هم زه فکر کوم تر ډېره ځایه پورې دا درک کړی ده چې دغه امن، دغه سرتاسري امن د خلکو عموماً توقع نه وه. دا شی اوی دي سر خلکو داسې توقع درلوده چې افغانستان به غرق شي، افغانستان به یو لوی آفت بدغه شي. دغه شی، دغه استیبلټي چې ورته وایو، دغه ثبات، دغه چوس موجود دی، دغه آرامي چې راغلې ده، دا خلکو توقع نه وه کړې. یعنې دغه راتګ دا یو لوی لوی لویه لاسته راوړنه ده. پس د 30 کالو جنګونو څخه، تمام ورځ به موږ تاسو د جنګونو خبرونه اورېدل، پس له هغه څخه دغه ځای ته رسېدل، دا واقعا هم یو لوی انکشاف دی، او جهان هم دې ته دغه دی ګوري ورته. مګر دا بل سټیپ چې دی، چې هغه په موږ پورې اړه لري، چې خلکو ته باید دا ډاډ ورکړو، خلک باید په ځان راپسې کړو، ملګري ملتونه باید ځان ملګري کړو، اروپا خپل همسایګان باید ځان ملګري کړو. هغه کې ځینې کارونه دي چې موږ یې باید وکړو، او د هغو څخه موږ تېرېدلی نه شو، او نه هم موږ خلک غولولی شو.
بله، فقیر صاحب، وروستۍ پوښتنه، یو باس دا هم دی چې امریکایان خو ظاهرا ځینې مسایل یادوي، بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، ټول شموله حکومت دی، دې ته ورته نور مسایل دي، وایي چې د پردې شاته غوښتنې لري، مثلا د سفارت د پرانیستو لپاره د ځواکونو خبره کوي چې سفارت ساتنې لپاره بیلیږي، یا حتی دا خبره کېږي چې په قراردادونو کې، د معدنو په قراردادونو کې به امریکایان ته لومړیتوب ورکول کېږي، دغسې نور مسایل یادوي. فکر کوي امریکا د داسې څه په لټه کې ده؟
نه، زه فکر نه کوم چې داسې شی دي موجود وي. دا زه فکر کوم اوازې دي، هیڅ دا شی موجود نه دی. کوای دا تا دا شان وای حکومت د امریکای په پخوانی حکومت سره کړی وای دا پخوانی حکومت د خپل حکومت قرارداد غوښته یار چې غوښتل دی ور کوله هغه ور کوله او پس په وګړي د تر غنی او غنی او ترامپ ته زارۍ کولې چې راځه په افغانستان کې قراردادونه هر څه چې غواړي زه درکو زه فکر نه کوم چې دا شی دی موجود وي دا غشان چې امریکا وای امریکا په دې پوهیږي چې په دې کې د امریکې د خلکو لپاره د خپل پبلک لپاره د خپل داخلي خلکو لپاره هم یو دغه لري دستاویز لري امریکا او دغه خپله پالیسي د افغانستان په مورد کې ترې وهده پورې په دغه خبرو باندې توجیه کوي او خپلو خلکو ته وایي که زه دا دغه بندیزونه لګوم او زه پر افغانستان باندې دغه د ځینې بشري دا خلک ویني دا عکسونه ویني دا ویډیوګانې ویني دلته رپورټونه راځي هره ورځ رپورټ راځي نیویارک ټایمز د اخبارونه دا خلک خپروي دلته دا د افغانستان د خلکو د بیچارګي او د فقر او د ماشومانو د یعنی دا چې خلک ګوري دی و دې خلکو ته وایي چې هلته د ښځو حقوق نشته چې زه نسم کولای چې دا پیسې یې لاکم یعنی دی د خپل ځان ته توجه پیدا کولو لپاره هغه شان استعمالوي چې د ښځو حقوق دي د مکتبونو تګ دی دا دی هغه د توجه لپاره کاروي او ځکه چې موږ دغه یو محتاج یو زموږ لپاره زموږ سره دا کار کولای شي یعنی په نورو ځایو کې چې او دی عموما امریکا عموما د هغو حکومتونو سره چې مخالفت لري د هغوی دغه منفي خواوې راپورته کوي خپلو خلکو دپاره د خپل مخالفت توجه پکښې خپلو خلکو ته وایي او جهانیانو ته هم وایي اروپایانو ته خپلو ملګرو ته وایي چې دلته دا موضوع شته او هغه وایي رښتیا هم یعنی په اروپا او په امریکا کې د ښځو د حقوقو لپاره لوی لوی ډلې شته یعنی واقعیا هم دغه شته قوي ګروپونه شته او پر حکومت باندې فشار اچوي حکومت هم غواړي د دغې څخه استفاده وکړي نو هوښیار حکومتونه زموږ ستاسې په سیمه کې هوښیار حکومتونه کوښښ کوي چې دا شی پرې نږدي چې خلک ایراد باندې ونیسي او پر ده باندې د فشار اله دغه کې راولي او هغه اسانه کار دی یعنی دغه ته مکتب ته نجلۍ پرېښول دا په ټوله دنیا کې شوی ده زموږ ستاسې په ټوله همسایګانو کې شته په ټوله اسلامي ملکونو کې شته یا سره هېڅ مخالفت یعنی دا کول هېڅ باید هغه ایراد باید موجود نه وي نو دغه زما امید دا دی چې موږ هم په خپل دننه کې دا کوشش وکړو چې دغه ځینو کارونو ته د خلکو توجه روان نړو دوی چې وایي په خپله پښه په خپله مه زخمي کوئ خپل ځان په خپله مه خرابوئ خپل ځان په خپله مه خراب دغه دی چې خپله پښه چې په خپله سړی باید زخمي نه کړي چې خپل ځان په خپله ګوټ کړي دغه څخه باید سړی ډاډه وکړي زه فکر کوم په شی نشته یعنی داسې خاص بله غوښتنې نشته دغه غوښتنې دي او دغه غوښتنې دی په پوهیږي چې دی بورډ پکښې لري دی په خپلو خلکو کې بورډ لري او د حریف پره چې دغه کې کمزوره ښودلو کې د حریف په وحشي ښودلو کې د ده دپاره بورډ دی په خپلو خلکو کې هغه ګروپونه دي هغه ګروپونه د ده سره یوځای کېږي او دته د ده دپاره چکچکې کوي
لا خغلی واحد فقری په مننه د سپګمې څار درنو مینوالو نننۍ خبرونه مهم دومره تر بیا خې چاره الله مو ملشه.